دوی بجی شوی احمد شبریم السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام درو خو مخ کې تر دې چې پروګرام ته مخ کړو خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نشتې او په چترال کې پر پاکستانی پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستانی پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم ترانزیټي لاره بنده ده بلدورته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دوراني سره کتلي او له هغې غوښتي چې د تورخم لاره دې پرانستل شي له تیرو څلور ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان تړلې ده او په زرګونو کسان د کرښې دواړو لوریو ته بند پاتې دي تاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ایران تر دربشت کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي مسابقه وکړي دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې پیل شي تر دربشت کلونو د کم عمره سي لوبه اتل ولی ته د وټلو لپاره د دې مسابقو لومړی و افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو د اتو په وړاندې وبایلله دا اتل ولی به راتلونکي کال د غوړه شپارس لوبډلو ترمنځ په قطر کې تر سره شي په مراکش کې زلزلې په سلګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورونیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 622 تنه مړه شوي او 309 تنه نور ټپیان شوي دي د خبر لمخي ټپيان روختونونو ته انتقال شوی دی د مراکش چارواکو اندیشنه څرګنده کړې ده چې د پلتنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزلې د ریختر په کچه 6.8 درجه و افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل غړي توپ تر لاسه کړ د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوې ډیلی کې د جیشل غونډې د پرانسو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړي توپ هرکلی وکړ او ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په ځای د دغه هیواد صدر اعظم لی کیګ یانګ او د روسي د ولسمشر په ځای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف برخه اخیسته ده په دې دوه ورځنی غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغیر ډیر تمرکز وشي امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونه به شاید د لری واټن وشتونکو تاکتیکي توغندوی سیستم اوکراین ته ورکړي دا سیستم چې د اتاک ایمز په نوم یادیږي تر 300 کیلومتر پورې هدف وشتلی شي دا تر امریکایي امرس توغندوی چې اوس اوکراین د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لری واټن وشتلی شي کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنگتنه د اتاک ایمز توغندویو د ترلاسه کولو په لټه کې دی
د ژوند رنگونه
بیا مې سلام ومنه ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی په دې پروګرام کې ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو او پسمبلخت ستاسو قربانی لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې بګو تاسو په کورونو کې څړول کولای شو چرګانو ساتو څنګه خروزنه کولای شو او د دې ترڅنګ د چرګانو غوخه او هګۍ کوم غوړو شو په بازارونو کې خرڅ کو څړول ورته بازار موندنه کولای شو او څنګه د دغې لارې موږ پیسې ګټلای شو نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو په پروګرام کې سره متخصصین هم شته د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربه به هم له تاسو سره شریک کړو خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتي مکتوبای چې څنګه مو چرګان ساتي څنګه یې را لویوي او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی کنه از موږ د واتس اپ شمیره د 00 24 24 26 د سمګ د واتس اپ شمیره د تاسو رات څنګه یې خپل تجربه را سره شریک کړي په پروګرام کې را سره نن میلمانه هم شته د مرغداري د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف زفر یو تن فارمدار او د اتحادیې د رهبری غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمدارۍ د برخي متخصص انصار الله بختنی، د جلال آباد د مرغداري د اتحادی مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالد مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره هم داشي په پروګرام کې محمد خالد مومند دوی وصل دي. مومند صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. مومند صاحب که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایي چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي لکم ځای را پیل کړي او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته ټول اوریدونکو ته محترم معروف ظفر ته بختیاری په ټول ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استي. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو مونږه په افغانستان کې کورنی چرګانو روزو، یو او دو برخو باندې مونږ دا ویشل شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کیږي، د کورنیو دخوا روزل کیږي چې هغه په کم تعداد سره وي او مقصد ته د هغوی دی چې هغې ته مې تولید مقصد دی او بیا بازار ته وړاندې کړي او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کړي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کیږي، یعنی په غټه پیمانه باندې چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000 20,000 25,000 15,000 پورې ساتل کیږي او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کیږي او بیا د هر څه لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 100, 150, 150 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکول شي په خپل ډول سره خپل چرګان روزي او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاستمر د خوانه یا ځنو هغه تجارانو د خوانه چې هغه سره بیا دې پاړي کې کشي او خپل تولید د چرګانو پیدا په کلوري او بازار ته وي کې خپل کورنی مشکلات حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول ښځې دې موضوع ته به لګروسته هم راشو چې هغوی څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي، خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې لکم ځای زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي لکم ځای د زده کړو وکړي ترڅو دوی وکولای شي یو فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري په ټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلې کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې دا غنه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چاغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی دی یا یو میاشتنی چرګوړی څومره هوا ورته برابر شي په 100 سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مرکبت په برخه کې چې غیر مسؤل کسان باید د فارم ته داخل نشي او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي، ځکه ډیر زیات خطرناک او حسي امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي توان سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبنده تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې لدینې چې بل معلوماته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. که چیرې څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډېره مساعده ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډېر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیځ مساعد ده. کومه هوا د دغه چرګړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ باندې سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسه دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېر ښهسته بو هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسه دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دغه کړي، بلکې ګټه کړي ده. وجه دا ده چې دلته بو هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتي ګرید درجې ته ضرورت لري، ګرموالي ته ضرورت لري. نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د رطوبت تقریبا د 500 تر 600 پورې ده چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کې. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی او همدارنګه آب هوا یې درته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې محفلا په دې برخه کې اته کال کار کړی دی. هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتي ګرید هلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته بیا د چرګانو ساتنه کچا چرګان اچولي وي، فارمونه ډک وي، نو هغه ټول بیا نقص سره مخ وي، ځکه نه شي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي، چونکې هلته داخل کې آب هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کیږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو لپاره، د وایروسي ناروغیو لپاره چې هغه کې یو مرګي د غټوغه کې چورته وي، د لپاره یو پولچک حیثیت لري، هغه باندې اخته کیږي او بیا ټول فارم د منځزي. نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې مومن صاحب، تاسو به تر وګرځو. انصر الله بختانی هم را سره وصل شوی د بختانی صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. بختانی صاحب، مومن صاحب په دې خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. په بختانی سره چې محمد اسماعیل نصری را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی، مانه په نوم کې تیر وطنه وشه. نصری صاحب، مومن صاحب په دې خبري وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلې، یو فارم جوړي، اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي، کداغه یادونه وکړي، دا به څه وي؟
دا سره مخه تاسو ته او د تاسو ټول همکارانو ته، د ریډیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته، خاصه د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د لوکو می سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې قدم کې مننه کوم چې موږ هم وخت راکړ تر څو په دې مورد کې ان شاء الله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو او ستونزې او مشکلات چې دي وغږیږو. چون افغانستان یو په دې مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړل خیره، چې دغه سکتور دی پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هلته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي. مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمنت اقلیمونه لري نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب و هوا مسله حرارت رطوبت او همداراز کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله کا موږ چې کله چرغوړي د بهرنیو هیوادونو څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نو راوړېږي چې هغه د ډېر لورو فاصله څخه راځي نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي نو دلته بیا هغه چرګوړي خپل اصلي کیفیت ته لاس اور کوي د هجرت کیږي او فارمونو کې بیا د انډل لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګوړي افغانستان دننه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل په خوست ولایت کې په قندار هرات په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګوړو د تولید فابریکې فعال وي خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګوړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو دانې فعال لرو چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې ځینې کار مختزي او هغه کسان چې په دې باش کې ډیره غټه سرمایه گذاري کړي نو هغه په دې واده رسیدي چې تر څو د چرګوړو د تولید او د فیشانو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسو دا باور کې نورې برخې پاتې شوې نور مشکلات دي؟
مشکلات د تاسو سوال د څه وکړي یو فارم جوړی کی باید کم نقاط په نظر تونه کیه کم مشکلات مخترا دي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړ په فارم کې ولويږي بیا غن روسه دي مشکلات شروع کیږي چون موږ تاسو په وانشان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړ په شپږ ساعته اته ساعته د اقل یا دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو ناراضي چې پاکستان په عمر او پاکستان لري راځي کله نه کله ایران هم راځي چې کم از کم د 40% تر 50% پورې د غوی په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیدي دا ډیهایډریټ شوی دی وجود وبې ډیر کمې شوی چې په ډیرو مشکلات او ستونزو بیا دا تر خپل هغه چلوي خپېزه تل خروج پورې لويږي. دویم ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې نه ودي هغه د بهرنیو هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډیر په کمه کچه پیدا کیږي نو د بهرنیو هیوادونو چې کوم مواد خریداري کیږي هغه لته په سټاکونو کې ډیر وخت لپاره ذخیره وي د لیلام په ډول اخیستل کیږي چې د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سلفي سره اغیز لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخه د درملو چې افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا لري اغیز نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې نو د واکسین معیار خو اکثر ډاکټر صاحبانو په دې مورې کې خبرې کړې ما چې دا به په 2-3 درجه سانتیګریډ کې انتقال شي نو اکثر په دغه باندې حرارت درجه لوړېږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بدل ته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالېږي په یوازې دې چې ګټو کې هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو د دواو دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثر دواګانې په معیاري ډول نه دي په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مامراسته وکي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې باش کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات کله نا کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د غوښینو چرګانو خلاف رامنځته کیږي، او کله نا کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د منګه په استلاره د ترکاری په بیا هم څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي، تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هماغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب، په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم. داسې ویل کېږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوړي روزل کېږي، دا چې کله لږ ثمر ته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ته ارزه کوي د فارمداران، په دغه وخت کې پاکستان هم هماهاله چرګان بازار ته راځي. د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کیږي، او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالو شوي دلته فارمونو کې لو شوي، د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي، او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی. د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګان نه قیمته خرڅوي، البته دائم او کله نه کله بیا د سیم کې چې ارزانه می قیمته چې د بازار د ارزې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا وایم سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15 تر 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګان څخه قیمته خرڅيږي، ځکه په دې موسم تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغه تعرفه جګه شوی، او بعضی نور قوانین هم په وجه شوی چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوړيږي، چې یو عامل دا کې دی. او بل مسله په کې د ډمپینګ دا، ځکه کم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوړو، نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د دغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغه ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کم چرګان چې اصل تر رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ترده کوي. نو په دې اساس بیا هغه د ډمپینګ مسله مختراوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان څخه پوری ډیر او جدي ګواښ سره مخ کړي. او بعض موارد کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډیر شي، د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان خپل معیاري عمر ته ورسیږي، هغه له وخت نه مخکې بازار ته ځي کیږي، چې دا خپل بیا د فارمداران او د دې سکتور د تاوان بایس کی.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي، حکومت روزه پوری یا پخا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه مردا چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصا د افغانستان د سرتاسري اتحادیې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصا مننه منکو په دې مورد کې چې هغه د 2 کیلو نه پورته چرګان او په خوا به بریډر چرګان هم راتل چې موږ په بازار باندې منفي اغېز درلودې، هغه ټول بند شوی. او د اند لپاره موږ د خپل امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي تر څو دا سپورت په خو ولري.
ډېر زیاته مننه نصری صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیره پوښاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي، توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلی دي چې هغه وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان، دا غینه یې غوښم خيستوي، خوند یې خيستوي او چیرته ډیر متفاوت وي. دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه، یا نمبر 1 چرګوړي نه، موږ ته هغه 2-3 یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوډي دی خو راړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناندولي د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چورګړې هم دی ورځینه چورګړې هم بند کړي کله چې هغه بند کړي دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي نو کله چې هغه خپل چرګ وسر را پریږدي نو وسر چورګړې هم را پریږدي دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي. فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دې ته برایلر چرګان وایي. وخین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي. یعنې د دغه غذا داسې جوړه شوې ده چې د ده وده سری کې د ده وزه تیزه کې وده تیزه کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې دریو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په دریو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي. نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نور مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي. د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی. د پروتین مقدار زیات دی حتی دا چې کسړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي ځکه چې دا په حساب سره خاص د غوښې لپاره روزل شوي او اندارنګ دی کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضره موادو دغه ډېر کم وي نسبت هغه چرګانو ته چې په کورنۍ دغه شوي روزل شوي دي. خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنیو چرګانو کې زیات دی نور کوم داسې خاص فرق پکې نشته دی.
په هغېو کې هم دا مسله ده.
هغېو کې کومه تاسو وګورو بعض خلک کوئی شي را د هغېو د کورنۍ چرګانو هغې چې دی هغه د زیړ زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړ وي او په وخین چرګانو کې دا داغي لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغي دغه برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته. خاص په رنګ او روغن کې فرق وي په کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرې کوم پوښتنه لرئ موږ ملمنونه تاسو کولای شئ مطرح کړئ. که تاسو خپل فارم لرئ راشي تجربه را سره شریک کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړئ دا او آیا تاسو ته تر اوسه پورې ګټه رسولې کنه رسولې هم درنګه د واکسینونو په برخه کې او د شې درمل ورکوي څنګه روزي خپل تجربه موږ سره شریک کړئ. واتس اپ شمیره تاسو تکراروم 00 2 2 4 4 6 داس موږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ او موږ د ملمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصری صاحب تاسو تر زما مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کما هوا او د کوم فصل خوي په هغه کې موږ کولی شو وړیا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي او د دغه واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته کنه؟
مننه. بل د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو چون په افغانستان کې مونږ کم چرګان چې دي واخې د تولید په منځو روزو هغه ته مونږ د پیژونو تر شپږ دورې واکسین نه کوو. اوله دوره واکسین د دې شپږ مې ورځ نه شروع کیږي چې د ان ډی ای بی واکسین په نوم یادېږي چې په هغه کې د چرګانو د زکام یا د تورکی او اندار د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسل ډیزیز ورته وایي د هغه لپاره واکسین تطبیقیږي. په دولسم ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو آی بی ڈی چې هغه اوس په افغانستان کې دوه کمپوزیشن راځي چې ای او بی دواړه لري په خپل ترکیب کې. په دریم ورځ بیا د تام دا واکسینونه ورکوي انډیبي او چلو کوم وخت پاتل سم اورس او چلورم واکسین دې په لیستمه اورس کیږي چې انډیلا شوټه هم لا هغه د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو په لمنځورولو په خاطر چې دا اکثره مرزونه وایرس دي په اتشته مورز او په دغهشه مورز هم ورته واکسین نکوم په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې وبجا مکه چې د غول لپاره مسره تمامېږي چې په افغانستان کې دا مشکل صرف ځنه کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچې ډیریږي تقریبا 90% تر رسیدي چې پاره شو چې چرګان کې وب پیدا کیږي او پوری کې دا مشکل دومره جدي نه دی د واکسینو ورکون د چرګانو د صحت په مورد کې ډیر مهم رول لري چې تا کمراس چرګانو راځي او هغه واکسین دوز ورته ورسوي نو د هغه تلفاتو کچا په کافي اندازه راځي فرض وکړه چې د ګمبوري واکسین چرګانو ته سوی او کبیا ګمبوري مرز په موږ چرګانو راځي نو د هغه د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د شول نه تر ډیر فیصدو پورې امکان لري ورسیږي او که چیرې دا واکسین ورته نه سوی امکان لري چې په انزو سپیټو کې څنګه دا تلفات دي تاسو هم درځ به نورو واکسینونو په مورې کې هم همدغه سی یو پیاس کې دي
مننه اوریدونکو لرو اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشي
السلام علیکم
ستړي مشور راکړه دا ټلیفون لکه سموقیت کې ودرېږي ورسره ځکه چې ساسي غک ډیر ګډوډ راځي مهرباني سوګ لکم زې موړی کني ولیدا محبلاله هلمند بخیر اغلی تاسو ته وای فارم لري کنه
نا فارم خو نه لرو تاسو د کور لپاره مو کو تاسو داغه ساتلې دي چې مستقیم کور کې نه دا تاخلو فارمونه ستاسو شاوخوا مو چې کوی کې تاخلو چرګانو فارمونه د غوښو دي هغه لپاره ساتلې دي نو بیا راغنه ګټه له ګیونم لاسلې له غوښو نه هم ګټه پورته کی دا د کورنۍ یو تجارت وسر زیاده لای دی ځکه چې من دي کې ان شاء الله من دې زکات پر مخله نه دي او دا څه نه اخلي
تاسو د دغه فارمونو چې تاسو په څنګه کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري څومره دغه خونه ګټه پورته کوي هغه غوخه خلک ډیر اخلي کنه کورنی چرګان ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک نو
غوخه هم ګټه پورته کوي د هغېونو په خاص تم د هغېونو ډیر د کورنی چرګان د هغېونو لپاره ساتل کیږي دغه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتېږي میاشت کې زیاتېږي نو کورونو کې خلک له هغېونو ګټه اخلي د څوک له غوښول فارم رانی سودا غوښول فارم دوم نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان که څومره چې د هغېونو لپاره استفاده کیږي
او هغه فارمونو کې چې چرګان دی بیا هلته تاسو هغه غوښه ډیره کاروي کې د کورنۍ چرګانو
موږ په خپل د فارمونو غوښه کاروي او داسې وخت مثال راځي چې فارم کې چرګان مثال یې اګران سي یا نه د نو وخت کې څوک مجبور کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمې ځکه شو ساتل سي خپل خلاص په کور کې ساتل سي نو ردوارو نه خلک استفاده کوي
محب لاجر کدام راتوي په سیمه کې مو د پخا پرتله څومره فارمونه و جوړ شوې دي تاسو چې د خسیمه کې ګوري څومره خلکو ته په کې د کار زمينه برابر شوې ده
ډیرو خلکو ته د تیاتو پرتله کار زمينه برابر شوی ده نو فارمونم د پخا په پرتله ډیر سیوی دي ډیر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چې تر کار زمينه ورته برابرې کار کې کار پر مخ بیاي نو دا یو ډیر ښه فرصت دی ټول ځوانانو لپاره
ستاسو په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه کومه موسسه درغلې و کنه د سیمه خلکو خپل تصمیمونه چې فارمونه جوړ کړي
د سیمه خلکو فارمونه جوړ کړي د موسسه راغلی و خو وختي د یادونه کړي یو فارم جوړ کړي نو هغه چې په کوستوم را څنګه ساتل کیږي د کوم خلکو خپل شخصي خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دا په موشه دا خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه شکر مخ روان
مننه کور ودان محب الله جان چې د هلمند ولایت نه دی اړیکه نیولې و کور دی ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو مومن صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته د کار د زمینی په اړه باندې وایي په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغه برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړې کار پکې کوي څومره دا مفید ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه وو چې سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کېږي دا څومره سرچینه جوړېدلی شي
په دې برخه کې عموماً کی منگا تقریباً پٹول افغانستان کی لس ذرا تسو فارمون لرو چرگان تقریباً دو نیم سوا چرگوڑ نہ شروع کی گی تر پنجی ذرا ڈیڑھ ذرا کنٹرول شیٹ دے پورے چرگان پر ساتل کی گی دکار زمینہ تقریباً دو سو سنور پنزو لکو ناف آپ تقریباً نارینا کی کار کو ز پ شمال کے عما تقریباً سلو پنزکا لمخ کے الکا پ شمال کے بیا زنانا رشتہ خبر پتے کی دیر زیات رول لبو او دیر زیات دیر ہو چی ٹرین واخلی او چرگان مروزی زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکی و د هزارګې و د هزار ورونو د کوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل سلور زره سلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو یعنی دغه زنانه براتللا موږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د سلویختو پنځه سلویختو کال عمر به نو د په دغه پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو په دې کې واقع چې په افغانستان کې زکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې دوه نیم میلیارد ډالر په دې کې سرمایه گزاري شوی و دوه نیم میلیارد ډالر دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو خو اوس انشاءالله مونږ د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی مونږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځشوي دي یا بنشوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه هغه دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره مونږ کوشش کوو د هغه سره په تماس کې چې هغه چرګان چې د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا په کارټونونو کې وخې راځي تیاری نو هغه مونږ سره هغوی لوس کړی وی او مونږ سره دا وعده کړې ده چې هغه ټول بندو حتی دا چې اوس هغه ناصر صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یوې پنځه کیلو شپږ کیلو اووه کیلو اته کیلو وزن لري هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا د اتو چرګانو ځین شي دا که لس زره یا شل زره یا دیر زره پنځوس زره دانه را داخل شنو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا دوه زره چرګوړي ولري نو هغه کې د دوو نه تر درې کسو مصرفوي د کې کار کوي هغه فارم چې هغه څلور زره ولري هغه کې د څلور نه پنځو کسو په دې کې مصرفیت لري نو تاسو اوس حساب وکړئ چې په لس زره اته سوه فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بند ونیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دې لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمله روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شی چې دی هغه منیجمنت دی په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی نو دغه واکسین چې دی به دغه واکسین جوړیږي دغه میکروب چې دغه مړ شوی وي دغه انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیم ژوند وي دا بیرته هغه د ناروغي په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصلوي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې انشاءالله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرکز زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورني چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هګۍ تولید ولري نو دغه سلویخ هګۍ چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کیږي نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د میاشتې 2000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي.
مومن صاحب په دې اړه به وروسته پوښتنه وکړم که چېرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځانګړي ډول مېرمنې چېرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه د 1900 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو او د هګۍ وو؟
په اوس وخت کې هو اوله کې ترازو تقریبا د هګۍ په پارمونه کې موږ یوازې یو فارم او ملي سطح په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2.5 لک 3 لک پورې چرګې وي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګۍ لپاره دي. نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ما ته هغه اندازه نه معلومه راوارېدېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصر صاحب ویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی دلته موږ فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغه فعال کړي. متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنک کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو الته ګوندان اور سي چرګوډ دومره ارزانه چې دوی په کتابان وک دوی ته یو چرګوډ مثلا وخت په 15 افغانۍ تمامې ده او د پاکستان او چرګوډ په 15 کلر راته. نو دوی هغه خپل چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي د دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي په وی چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1.5 زر نه 2 زر 2.5 زر افغانۍ باندې دیوانه خرچه راځي. نو دغه چرګوړې چې کله مونږه وګورو چې غټ چرګان په غوي باندې بند کو هغه مونږ باندې چرګوړې بند کی چې مونږه به غټ چرګان اخلي کله وړکه چرګوړې نه درکو سنځلته دا چې مونږ چرګوړې نه لرو که چاته مونږ چرګوړې ولرو زمونږه دغه 2900 فارمونه نه چې 1000 ته ورسي او دغه 2900 فارمونه هم زمونږه داخلي مشکلات حل کولای شي سل په سلو کې حل کولای شي. خو زمونږه تجارت زمونږه ډیلر ته د دولت دغه نشي ورکول چې را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نوبرې تقریبا چهار یو د 2.5 نیولې تر 1 لک 60 زر اګیو د چرګوړو تولید لري. کوم متاسفانه دغه بریډر فارم چې دی د چرګانو مور او پلار روزل چې دی دغه باندې ډیره زیاته خرچه راځي چې یو کس کولی شي چې 50 زره چرګې وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیونه ډالر په د باندې پیسې بندیږي او هغه چې بیا تاوان وکړي نو بیا د هغه تاوان دغه څوک نشي ورکولی او نه بل تجارت ته زړه کولی شي چې چرګان وساتي.
مننه مننه کور ودان نصری سپتا ستر ازما دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل. خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرز راګټ شي لکه ټوګه کې ټوله یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي کیږي هغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي د دې مخنیوي څنګه کېدای شو چې د سیو مرز سره یو فارمدار مخ شي، اغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا پټول کې هغه ټول د مرګ نه وساتي؟
مننه. دغه د مرزونو د راتلو مختلف مراحل دي. بعض مرزونه په وړو چرګونو نه راځي. د ګمبورې په مورد کې دوه امکله چې چرګان د یو شو دي شو یا څلور ورځې ته ورسیږي، نو په هغه ګمبورې مرز امکانات بیخي کم، یعنی صفر ته تقریبا نږدې. خو بعض امراض د اول ورځې نه چې کله چرګوړې د هیڅ نه یا د هغې نه راوځي هغه سره مرزونه یې تر کومه چې دا ژوند کوي. کچیرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د دېرش ورځو نه ټیټې، یعنې په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن د یو کیلو نه ټیټې او په هغه مرض راشي، نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي. هغه بیا کچیرته موږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودې یا هم کشتارګان درلودې په افغانستان کې، نو بیا د یو لاره د حال ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې حلال کړي او بیا منظم پروسس شي وساتل شي د همدا بازار لپاره. خو په افغانستان کې دا معیاري شیان موږ نه لرو، نو همدا وجه ده کله چې د پنځه یا دېرشو ورځو په چرګوړو باندې اندي چې ډېر یو بد او متحش مرض به راشي، نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او د هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مردا شي او بیا چېرته کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کړي، نو د هغې لپاره هېڅ د فکر مشخصه لاره چاره نشته. د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر مؤثر تمامېږي. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي. اکثره وخت ما سره خپله داسې واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړي، خو بیرته هماغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا اته ساعته پوره شوي هماغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هماغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی. یعنې د دې نتیجه دا راوځي چې اصلا دغه واکسین خپله کیفیت له لاسه ورکړی، خپله په مرض بدل شوی. فرض وکړه ما چې کله په څلېرشتمه ورځ د انډي لاسوټا واکسین چرګانو ته ورکړی، په دې څلېرشتمه ورځ اته ساعته یا دولس ساعته بعد په چرګانو کې همدغه د انډي مرض راښکاره شوی، چې دا ښکارندوی دی کې چې دغه واکسین کې خپله مشکل نه ده کیفیت له لاسه ورکړی. نو په ټوله کې دغه ویلای شم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي، باید د مسلکي ډاکترانو سره او خاصتا هغه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دا غوسره مشوره وشي تر څو د تلفاتو مخه ونیول شي او کچیرته چرګان غټي او په بازار کې قابل دی فروشي، به تر لاره اندار چې باید بازار ته راځي شي. نو د بعض مرزونو کنټرول او خاصتا په افغانستان کې یې هغه مخنیوي ډېر ستونزمن او سخت دی.
نصری صاحب قدم را ته وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چاغوې مرزونو ساتي څومره رول لري، او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي تر څو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي؟
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغه ته باید آزاد هوایي د انسانانو رفت آمد او یا هم د هنشي کورونه نه وي، ځکه که چېرته پر هنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویل، فارمداري او فول منیجمنت غواړي، دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي. که چېرته په دغه کې اندکترینه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسیږي، نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې مونږه چرګانو لپاره تهیه کوو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کوو چې دغه هوا او رطوبت توانداره د نن د دانه خوري او خوري سیستمونه مونږ منظم جوړ کوو. چې مونږ سره مسلکي خلک نو وسی او هغه په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونی کې به هم د مونږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر د مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې چیرې موږ یو فارم نه دې شوراج خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو، نو د موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو 40-50% ترشيږي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده، د فارمونو هغه کوم عضوي مواد چې پاتې کیږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه ډېره قوي پوتاشیم او فاسفورس او دغه د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پي کې دا لري. دا بیا موږ د دهقانانو لپاره تحیه کوو او دهقانان بیا د دې څخه د سره په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخوځخه د ویستو په د مغذي موادو په ترکیب کې ورڅخه استفاده کیږي، چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا تم پروتین مواد جوړیږي. کچې ته موږ د دغه سکتور لپاره منظم هغه سایکل په نظر کې ونیسو، د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې خان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او د میلیونو لپاره چې څوک د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپروسس یو وسیله کېږي.
مننه کور ودان نصری صاحب، دا اوریدونکو به مرا وخلو سلام ستړي مشه.
ډیر زیاته مننه احمد، خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی، که پښتنه لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پختنه بو کوم د چرګانو د فارمونو برکی، لکه څنګه چې پرستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبر وکړه فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي، بل خصوص په کلی او اطرافو کې ډیر خلک سرمایه گذاری وکي خو متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بي ځای لړشي. دا تیر ورځ زموږ له ملګری سره مخامخ شوم، هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړو د محلي او کورنۍ تقریبا دغه سی او نه تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غو په خطر باندې، خو هغه د نه پېګم چې غیر مسلکی هغه کړنه به سر تر سر ولې خو به ته ناکام شو چرګان سره منځ لړل، یعنی لوی توان وکړو د دې اصلي لامل څه کې دی شي او بل څه کول شو چې یو خو مسلکی فارم جوړ کو تر څو پیندا کې یو خو رزلټ ورکي او خو بازار پیدا کی او خو تولید بازار ته وړاندې کی.
مننه کور ودان احمد جان، په کتم په سر کې د خبرونه مکمل منو د پښتون ته ځواب ورکو، خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي کڅو غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو پښتون وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او لکم ځای کول شي چولګړي واخلي.
احمد ورور چې کوم سوال کوه کین پډیرو سیمو کې داسې پیښېږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا دې چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي، د فارمرې شروع د اندیزي نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا نورمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سر باندې داسې ځای کې فارم جوړي چې هغه زه د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلی په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هغه ته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ سو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کیږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ را تګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې بیروبار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ را تګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په 15-20 ورځو کې خوړلو ته جوړیږي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د
امراض مقابل کې یا د نور داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند یو خبره وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې، د مینجمنټ په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنکي، ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده. هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پہ خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباری دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناست دي. نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي، کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځ هغه ته ورغلي او هغه سره خپل تجربه شریکه کړې ده. نو تجربې نه هغه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي، کولی شي نارینه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم. روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ د وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، دا به هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده، پکې د غیر مسؤلو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤل کسان ورل شي، او همدارنګه سالم واکسین. واکسین د څه ده چې واکسین دا یو بل برخه ده، انشاءالله چې کله بل وخت ملا شو بیا واکسین وانه به خاص خبرو کو. دا ډېر اوږده مسله ده. نو موږ کولی شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کړو. موږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی، یو کلیوال فارم جوړ کړی دی، بل سره ورځي څنګه کې وسره جوړی. نو مسله دا ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي، دی بل فارم ته ډېر په چټکۍ سره انتقالېږي، ځکه زمونږ فارمونه چې دي دا اوپن شیپ دي. اوپن شیپ دا معنی چې د کړکۍ خلاصې دي، هوای کنټرول نه ده، اوبه کنټرول نه دي. نو باندې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي، دا بل په سل متر کې یا پنځوس متر کې یا په سنگ کې، نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي، دا هوا پسته دغه ناروغي انتقالیږي، دغه روغ فارم ته ورځي. نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یو ځای کې فارم یې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړ نه کړي، ځکه چې د دغه فارم نه هغه متضرر کیږي او د هغې نه دا متضرر کیږي. کوشش باید وشي چې اقلن فارم باید د ښار نه، د کلي نه، د عام سړک نه، او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دوه کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري. نو دا مهم شان دي چې ناروغي په کنټرول کې رول لري.
ډېر زیات مننه کور ودان له تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل نصری نه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. او ریدونکو له تاسو هم مننه، تر بل پروګرام کې.
Sí.